په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. نن چهارشنبه د سنبلې یا ورژې د میاشتې 11مه چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر له 8مې نېټې سره برابره ده. د ازادي راډیو د یو ساعته پښتو خبرونه ظفر عباس ظاهر د تای روشن په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې د کابل امنیتي چارواکو د دغه ښار اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی چې د کابل وروستۍ پیښې د امنیت بشپړ خرابېدو معنی نه لري او نه هم باید داسې وانګېرل سي چې ګوندي امنیتي ارګانونو خپله دنده نه ده ترسره کړې. نور راپورونه هم لرو خو تر خبرونو وروسته به واورو. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې ترکیه وایي درې پوځیانې د سوریې په شمال کې د داعش یا اسلامي دولت له وسلوالو سختریزو سره په نښته کې ووژل. او روسیه د تیر کال په اکتوبر کې د مصر پر سینا ټاپو وزمه د خپلې یوې مسافروړونکو الوتکې له لوېدو وروسته مصر ته د الوتکو تګ راتګ وتراوه. د به وروسته راسي خو لومړی به له حدیث پر دې څخه د افغانستان اړوند مهم خبرونه وورو.
السلام علیکم. د خبرونو سرټکی دار مانی وای چې ولسمشر وجرای رئیس ترمنس ټولې هوکړي ورستې شوې او پر دې بحث روان دی چې څنګه عملی شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ په کابل کې او په کابل او ټولو ولایتونو کې د لوی څارنوالۍ دفترونو ته امر کړی چې لزن پرته د فساد دوسی عدلی او قضایي مرکز ته وسپاري. او د دفاع وزارت وای چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پام کوي. دا هم بشپړ خبرونه. د ارګمانی وای چې د ولسمشر وجرای رئیس ترمنس ټولې هوکړي ورستۍ شوې او پر دې بحث روان دی چې څنګه عملی شي. د ولسمشر وایند هارون چاخانسوري نن ازادي رادیو ته ویل چې د ولسمشر وجرای رئیس ترمنس کاری لیدنې په نورمال شکل دوام لري او په لویو مسایلو کې دواړه مشران ګډ نظر لري. دی وایي د دواړو مشرانو ترمنځ کتنې دوام لري. کاري لیدنې دي هغه هوکړې چې ترمنځ شوي ټولې وروستۍ شوې دي او پر دې بحثونه روان دي چې دغه هوکړې له کومو لارو عملي شي او په دې برخه کې کار نورمال دوام لري. ښاغلی چاخانسوري همداراز ویل چې حکومت او په خاصه توګه ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو او د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې رابللو ته هم ژمن دی. د افغانستان لوی څارنوالۍ په کابل او ټولو ولایتونو کې د لوی څارنوالۍ دفترونو ته امر کړی چې لزن پرته د فساد دوسی عدلی او قضایي مرکز ته وسپاري. د لوی څارنوال د دفتر رئیس پکتاش عزیزین نازادی رادیو ته ویل چې عدلی او قضایي مرکز به له دې وروسته د مالی فساد لوی قضیې په هر اړخیزه توګه څیړي او په اړه به تصمیم نیسي. لوی څارنوالۍ د مرکز او ټولو ولایتونو لویو څارنوالیو ته هدایت ورکړی چې د اداري فساد د سنګینو جرمونو ټولې دوسیې هر څومره چې ژر کېږي عدلي او قضایي مرکز ته وسپاري. عدلي او قضایي مرکز شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په اداري فساد کې تښکیلو لوړپوړو دولتي چارواکو دوسیو ته د رسیدلو په هدف جوړ شو. وروستۍ خبر هغه دا چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی خلکو خوندیتوب ته پام کوي. د دغه وزارت د وایند مرستیال جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته ویل چې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره به له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي خو د ملکی خلکو خوندیتوب ته یې پخوا هم پام کړی او په راتلونکي کې هم ورته لومړیتوب لري.
زموږ یوازینی هدف همدا دی چې د خلکو تلفات صفر کې تقرب وکي، یعنی چې مونږ د خلکو په خاطر خپل عملیات سرته رسوو.
د خاغلی راتمنش په خبره دا محل د افغانستان په 12 ولایتونو کې د وسلوالو د زپلو په هدف ولا عملیات روان دي چې لکبلای وسلوالو مخالفینو ته درنه مرګ جوړ لهم اوخته ده. بهرنی خبرونه اسمت ساروان چمتو کړی دي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سعودي عربستان چارواکي د سرشکال د حج له مراسمو څخه د ایران د وټلو پر سر په لفظي جګړه کې پر بې منطق افراطیت تورن کړ. ظریف پرون په ټویټر کې لیکلی د ایرانیانو او د اکثرو مسلمانانو د اسلام او د هغه بې منطق افراطیت ترمنځ هیڅ ورته والی نشته چې وهابي مفتی او د سعودي د ترور وایزان لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر دا تبصره وروسته لدی وکړه چې د سعودي عربستان ستر مفتی عبدالعزیز شیخ وویل ایرانیان مسلمانان نه دي. د سعودي عربستان ستر مفتي دا خبره د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د انتقادونو په جواب کې وکړه چې ویلي وو د سعودي عربستان واکمنان د مکه او مدینه سپیڅلي ښارونه او د حج مراسم اداره کولای نشي. د امریکا په اوسوي د یمن په مرکزی برخه کې د امریکا په هوای بریدونو کې د القاعده شبکې د عربي ټاپو وزم ډیر لسخړی وشل شوې دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ پرون سه شنبه ناوخته وویل دا یاغیان د اگست له 24مې د سپتمبر تر 24مې په درو هوایی بریدونو کې وشل شوې دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ د وشل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه وایي، خو وایي د القاعده شبکې د عربي ټاپو وزم پر غړیو بریدونه پر دې شبکې فشار پر لپسې زیاتوي او د هغوی له لورې پر امریکایانو د بریدونو مخه نیسي. له سوریې څخه ورکړی شوي راپورونه وایي له یوې حملې وروسته چې احتمالا کیمیاوي ګاز به پکې کارول شوي وي، لسکونه سوریهوالو ته د سالنډۍ تکلیف پیدا شوی دی. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې وویل په سکري سیمه کې چې د سوریې د دولت د مخالفانو تر کنټرول لاندې ده، له حملې وروسته شاوخوا اویا تنه له تنفسي ستونزو سره مخامخ شوي دي. په دې برید کې د چا د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویل شوي. په سوریه کې یوه ډله چې د اضطراري حالاتو په وړاندې د مبارزې مسؤلیت لري وایي چې د سوریې د حکومتي هیلیکوپټرو له لورې بیرلي بمونه غورځول شوي دي. د جمهوري غوښتونکي ګوند له لورې د امریکا د ولسمشرۍ کاندید ډونالډ ترامپ تور لګولی چې د ده سیاله هیلری کلینټن به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په شان د کلکو دښمنانو په وړاندې د درېدو توان ونه لري. ترامپ پرون سه شنبه په ویرجینیا کې د انتخاباتي کمپاین په لړ کې وویل هیلری کلینټن غواړي له روسیې سره لوبې وکړي. پوهیږی چې هیلری غواړي له روسیې سره سخته لوبه وکړي، پوتین ورته ګوري او خاندي. د ترامپ تر څرګندونو یوه ورځ مخکې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن پر ترامپ تور پوری کړ چې نوموړی روسیه هڅوي چې د سایبری حملو له لارې د امریکا په انتخاباتو کې مداخله وکوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات د نومبر په 8 نیټه وشي. ترکیه وایي درې پوځیانې د سوریې په شمال کې د داعش یا اسلامي دولت له وسلوالو سختریزو سره په نښته کې وژل شوي دي. د ترکیې پوځ وایي څلور نور سرتیري پرون سه شنبه د دغه هیواد په ټانکونو باندې په راکټي حمله کې ژوبل شول. دا هم ویل شوي چې د ترکیې پوځ د سوریې د حکومت تر ملاتړ لاندې دوه وسلوال وژلي دي. په سوریه کې د داعش پر ضد د ترکیې د حملو له پیلېدو وروسته د سوریې د خپلواک پوځ جنګیالیو د جرابلس د ستراتیژیک ښار په ګډون د ترکیه په پوله کې څو کلی له داعش نیولې دي. او یو روسی پلاوی نن چهارشنبه مصر ته ځي چې دغه هیواد له چارواکو سره په دې خبري وکړي چې آیا مصر ته د الوتکو تګ راتګ بیا پیل کړي او کنه. روسیه د تیر کال په اکتوبر کې د مصر پر سینا ټاپو وزمه د خپلې یوې مسافري الوتکې له لویدو وروسته مصر ته د الوتکو تګ راتګ ودراوه. د مصر د ملکي هوای چلن وزیر پرون سه شنبه وویل د روسی متخصصانو پلاوی به د مصر له لورې د مسؤلیت لپاره تر سره شوي تخنیکي او امنیتي اصلاحات له نږدې وګوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. تفصیل زموږ پر وی پړن هم لوستلای سي پته مو ده ازادي رادیو دات کام. د دې خبرونه مهم موضوعات دادي. د کابل امنیه قومندانۍ د دغه ښار اوسیدونکو ته د امنیتي تدابیرو ډاډ ورکوي او وایي چې په دې ښار کې وروستي بریدونه دي، باید داسې ونه ګڼل سي چې ګوندي امنیتي ارګانونو خپله دنده په سمه توګه نه ده ترسره کړې. د کندوز په قلعه زال ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې څلور دیرش کلي له طالبانو پاک شوي دي. د کندوز چارواکي وایي
د قلعه زال خلکو ته زه دا وعده او اطمینان ورکوم چې نور به دښمن د دې وخت پیدا نه کړي چې د دوی دا نظم او امنیت ګډوډ کړي. دا عملیات په دې نه دی ختم شوی چې موږ دلته راغلو، پوستې مو ایجاد کړي او دا به بیرته پرېږدو.
بلخو د روزګان ولایت پر مرکز ترینکوټ د وسلوالو طالبانو په حمله کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشتې ده، خو افغان امنیتي چارواکي وایي طالبان یې ډېر ځپلی دي.
دښمن تعداد یې تقریبا د دریو نه تر څلور سوو پورې رسېدی شي. په دغه ټولو نقاطو کې دوی خپلې حملې کړې وې، اما د تېرې ورځې په جریان کې زموږ امنیتي قوتونه په دې باندې وتوانېدل چې تر مازدیګره پورې د دوی ټول تحریرات د مرکز ترینکوټ په مربوطاتو کې وځپي.
نور کورنی او بهرنی راپورونه هم ستا او په دوهم نیمای کې د اساسي او بشري حقوقو او د شوزونیز پروګرامونو اوریدو ته را سره پاتې شئ. د تاسو زموږ غلا ازادي رادیو او ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ چپه 12.9 او د اف ام پرسل 0.5 چپه په ټول افغانستان کې صافه وځي اوریدلای شي. د خبرونه لمړنۍ مطلب دا دی چې په داسې حال کې چې په کابل کې وروستۍ خونړیو حمله د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د کابل او له امنیتي ارګانونو د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د کابل امنیت قمندانې وایي چې په یو دوه حمله سره باید داسې ونه ګڼل سي چې ګوندي امنیتي ارګانونو خپل دنده نه ده ترسره کړې. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهانو وایي چې امنیتي مسؤلین خپل دنده ترسره کوي، خو دا تر ډیره له انساني ځواک له وسه وتلې خبره ده. اجمل تورمن په اړه په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د کابل امنیت قمندانی وایي چې په یو دوام لو سره باید د امنیتي ځواکونو هڅې او فعالیتونه له پښتني سره مخ نشي. د کابل د امنیت قمندانی د جنایي جرمونو په وړاندې د مبارزې رئیس فریدون عبیدی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې باید په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې هم چې په ورته پیښو کې لري وارسول شي.
ما نباید که به نظر ما که با
دی وی موږ باید په دوه پیښو سره چې تر سره کیږي دا قضاوت و نه لرو چې امنیتي ځواکونه هیڅ کار نه کړی یا کار نه کوي. باید په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې هم چې په ورته پیښو کې لري وارزول شي.
هم مورد تحلیل قرار بگیره.
په کابل کې د دفاع وزارت مخې ته د دوشنبه د ورځې د دوه پر لپسې چاودنو او بیا په هماغه شپه په شهر نو سیمه کې د پاملرنې مؤسسې پر ملمستون موټر بم انتحاري حمله او وسلواله نښته چې په کې پلسګونه کسانو ته مرګ شو بلواوخته. یو شمیر کابل خالیانې په دې اړه اندېښمن کړي دي او وایي چې امنیتي ارګانونه باید د پلازمینې د امنیت برخې ته جدي پام واړوي. دوه تنه کابل خالیان په همدې اړه
سو رازی کی چګور په دې وخت کې چې هر چیرته انتحار د انفجار د ځوانانو ټول غوارش د دې هیواد نه ورشي بل بهر ته او چې شاید چې دلته حامیت نشته.
دا اوس د امنیتي وازه خنه د کابل خور کې او دروازګان د کابل خور سم تلاشی نه لري او د دروازګان تلاشی به خوب په معیار سره باید برابر شي.
د امنیتی چارو شمیر کارپوهان بیا ځینی حالاتو کې د داشان حمله مخنیوي ل انساني وسپورته کار غني. د امنیتی چارو کارپو مرزا محمد یارمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در شهر کابل هر آن ترددی
دی وی په کابل خر کې د الکترونیکی وسایل او په نشټون کې د انساني ځواک لخوا د داشان حمله مخنیوي ډیر ګران کار دی. زموږ امنیتی ځواکونه څومره چې د دوی انساني واسطه هڅه کوي خو په ورته وخت کې یو شمېر نور امنیتي کارپوهان بیا د امنیتي ځواکونو ترمنځ د لازمې همغږۍ نشتون د ورته پیښو لوی لامل ګڼي او له دوی غواړي چې خپله همغږي زیاته او د ورته پیښو په مخنیوي کې سره یو خوله شي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د کابل امنیتي چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې په کابل کې د تیر ورځې خونړۍ بریدونه په دې معنا نه دي چې د افغانستان امنیتي ارګانونه په سمه توګه خپل مسؤلیت نه ادا کوي یا خپله دنده پر مخ نه وړي. د دغو چاودنو څخه یوه هم د دوشنبه په ورځ د افغانستان د ملي دفاع وزارت ودانۍ مخ ته وسوله چې په دې کې لږ تر لږه یو څلوېښت تنه وژل شوي او یو سل لس تنه زخمیان شوي دي. په دغو کسانو کې د افغانستان اردو پولیسو افسران او ټیټرتبا اسکر هم شامل و. خو په دې ټولو کسانو کې د احمد سالنګي د کورنۍ او په ځانګړې توګه د هغه د مور مړینې د نړیوالو مطبوعاتو زیات پام ځان ته اړولی دی. د فرانسې خبری اژانس په دې اړه یو راپور چمتو کړی دی چې جزئیات به فرشته جلازی وړاندې کړي.
په کابل کې د ملي دفاع وزارت ته نږدې په وروستیو غبرګو چاودنو کې د یو شمېر زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او له دې امله شاید د مړو شمېر زیات شي. د امنیتي روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو مشر وحید مجروح بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په پېښه کې د وژل سویو شمېر یو څلوېښت ته لوړ شوی او یو سل لس تنه زخمیان دي.
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونونو کې بستر دي. تاسوانه د دې روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی خو زموږ مسؤلیت دا دی چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو چې خپل هغه بندګي حق وکړو چې د خپل وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دې روغتیا او سلامت لازم تدین شي.
وحید مجروح ونه ویل چې د څومره زخمیانو روغتیایي وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په دې چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته څیرمه په غبرګو حملو کې د ملي پولیسو یو زخمي محمد داوود رویټرز خبری اژانس ته وایي
میا قطره خون هم د وجود مباشه علیشون مبارزه میکنیم. ما از عملیات بزدلانه شون هیڅ ترس نداریم.
په کابل کې د سیشن به پښپا هم په وسلواله حمله کې لښت لژ شپشت نه زخمیان شوی دي. دغه وسلواله حمله یو لساته روانه وه او بل اخره د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویندوی په وینا د دریو حمله کوونکو په وجلو پایته ورسیده. د پاملرنی نړیوال سازمان ازادي راډیو ته پاستولي خبر پانه کې ویلي چې په دې اړه څرګندې کوي چې د حمله اصلي هدف څوک وو. خو دا وسلواله حمله یې په شدت غندلې ده. په خبر پانه کې د دې سازمان د مشر وولفګانګ جامن په حواله راغلي د سې شنبې د شپې حمله هغه تشدد څرګندوي چې ملکی افغانان هر ورځ ورسره مخامخ دي. د پاملرنې نړیوالې ادارې وایي چې په افغانستان کې روان تشدد د بشري مرستو نړیوالې ادارې له ستونزو سره مخامخ کړی دي. د دې سازمان مشر ټینګار کړی چې د حملو پر مهال باید د پوځي عملیاتو او بشري مرستو د پروګرامونو ترمنځ غوڅ توپیر وشي. دا فینوریوال سازمان هم په کابل کې د ورستیو حملو په اړه پایوا اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه باید خپلواکي څېړنې وشي چې په کابل کې د ورستیو حملو هدف د پاملرنې نړیوال سازمانو کنه. د افینریوال سازمان وای چی په امدی ډول پر ملکی مرستندوی ادارو او ملکی وګړو حمله جنگی جنایت دی. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څیرونکو خوریه مصدق پر ملکی اهدافو د وسوالو طالبانو د حملو د زیاتیدو لامل اندیشنه څرګنده کړه.
هغه حملات چې د ملکی وګړو د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدي او امدی هدف وي یا حمله وي بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایتو محکمه او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی پر ټوچر په پیغام کې لیکلی چې نړیواله ټولنه باید وستوال طالبان د یو تروریستي حرکت په توګه وپیژني. د رپورټونو پر اساس په کابل کې ورستي حمله د وستوالو طالبانو د هغو عملیاتو یو برخه ده چې د دوبی له پیل سره اعلان کړی و. د جنوبي اسیا د سیاسي چارو د څارونکي بارنټ روبین په وینا په افغانستان او په ځنګړي ډول په کابل کې د امنیت د خرابېدو یو دلیل له دې هیواد د زیاتو نړیوالو ځواکونو وتل دي. ځکه د بارنټ روبین په وینا له دې امله کابل ته د تللو لارو د څارنې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو او تبادلې سیستمونه کمزوري شوي دي.
I think it doesn't get as much attention is that a lot of the intelligence apparatus which was used for detecting
زما په فکر یو مسله چې زیات فکر نه دی ور باندې شوی دا چې د حملو د کشف زیات وسایل او استخباراتي امکانات د دې ځای استل شوی دي. که په کابل کې ورستي درې حملو ته وګورنو زما په فکر کوم امریکایي ځواکونه او د امریکا استخباراتي اداره CIA دلته وای او هغه د څارنې مرکزونه چې کابل ته تللی لاري او د معلوماتو د تبادلې سیستمونه یې څارل وای شاید چې د دونکو موادو موټر د شهر تر مرکزه تر رسیدو مخکې نیول شوی وای. په مصر کې د اسهر پوانتون او اسلامي مرکز هم یو اعلامیه خبره کړې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وړاندې ورستي حمله غندلې دي. د چین او ایران حکومتونو هم په کابل کې ورستي حمله غندلې دي.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ غلا ازادي رادیو اوري او کچیر د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او یم هم خبرونه او مطالب ولولي پته مو د ازادي رادیو دات اورګ. په دې امنیتي مسایلو کې پاتې جوړ د کندوز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په قلعه زال ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې څلور دیرش کلي له وسلوالو طالبانو څخه تصفیه شوي دي او لا هم په دې ولسوالۍ کې د طالبانو د ځپلو په هدف چړنیز عملیات دوام لري. زموږ همکار اجمل آریان د قلعه زال ولسوالۍ د دوه عملیاتو په اړه نور تفصیل کوي.
د کندز په قلعه زال ولسوالۍ کې څلور دیرش کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شوي دي. د کندز ولایت د قلعه زال ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د افغان ګډو ځواکونو د تصفیه عملیاتو په پایله کې څلور دیرش کلي د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه شوي دي او لا هم په دې ولسوالۍ کې عملیات دوام لري. د قلعه زال ولسوال محبوب الله سعیدی په سیمه کې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولسوالۍ کې ټول دولتي تاسیسات د وسلوالو طالبانو لخوا ویجاړ شوي او یا هم سوځول شوی دی. خغلی سیدی په دې اړه داسې وویل:
تاسو عمل منفعه تخریب کړئ، تاسو د دولت را شمو مبینئ کې تاریخ کردن و دیگر پلو پل شکرات
طالبانو ټولګټي تاسیسات او دولتي تاسیسات ویجاړ کړي دي. همدارنګه د پلونو پلچکونو لاندې او د سړکونو غاړو کې ماینونه ښخ کړي دي او خلکو ته هم زیانونه رسولي دي. د ولسوال په وینا چې اوس مهال په دې ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت نورمال دی او ډیر ژر به د دې ولسوالۍ ټولې سیمې د طالبانو له شتون څخه تصفیه شي. په همدې حال کې د پامیر د شلمې فرقې د لومړۍ لیوا قمندان جنرال ادم خان متین بیا وایي چې دوی په دې ولسوالۍ کې د ډاډمن امنیت په خاطر یو شمېر امنیتي پوستې هم جوړې کړي دي. ښاغلی متین زیاتوي،
د قلعهزال خلکو ته زه دا وعده او اطمینان ورکوم چې نور به دښمن د دې وخت پیدا نه کړي چې د دوی دا نظم او امنیت ګډوډ کړي. دا عملیات په دې نه دی ختم شوی چې موږ دلته راغلو، پوستې مو ایجاد کړې او دا به بیرته پرېږدو. موږ نور منظم پلانونه لرو، د هغه پلانونو په تطبیق سره به نور هم خلک مطمئن شي.
په ورته وخت کې د افغانستان د مسلح قواو د ځانګړي ځواکونو قمندان جنرال جلال یفتلی وایي چې دوی په قلعهزال ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته کلکه ماته ورکړې ده. ښاغلی یفتلی زیاتوي،
تمام خانه مردم تخریب کردن، ترکش کشیدن، ما خانه به خانه، اولی به اولی جنگ کردیم، یاره کشیدیم.
طالبانو د خلکو په کورونو کې سنگرونه جوړ کړي وو او موږ کور په کور جګړه وکړه او دغه ولسوالۍ مو له بهرنیو جنګیالیو او د وسلوالو طالبانو له وجود څخه پاکه کړه. بلخوا د قلعهزال ولسوالۍ د مرکز د اختیپې سیمې خلک هم ډیر خوشحاله دي چې دولتي ځواکونه وتوانېدل د دغې ولسوالۍ مرکز بیرته له طالبانو څخه ونیسي. دغه خلک له دولت څخه غواړي چې په تصفیه شویو سیمو کې امنیتي پوستې جوړې کړي څو بیا وسلوال طالبان په تصفیه شویو سیمو کې خپل فعالیت پیل نه کړي. د دې ولسوالۍ څو تنو اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: اختر هم را روان دی او موږ د جګړې له کبله بې ځای شوي وو، له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. اوس خوشحاله یو چې دولتي ځواکونو زموږ ولسوالۍ یې پاکه کړه او بیرته خپل کلي ته راغلو. په دې ولسوالۍ کې جګړه وه، خلک له خپلو کورونو څخه بې ځای شوي وو، خو اوس خوشحاله یو چې زموږ ولسوالۍ د طالبانو له شتون څخه تصفیه شوه او خلک هم بیرته خپل کلي کور ته را روان دي. د یادونې ده چې د قلعهزال ولسوالۍ د کندز مرکز شمال لویدیځ لوري ته موقعیت لري او دغه ولسوالۍ له بلخ ولایت سره، همدارنګه د کندز له چهاردرې او امام صاحب ولسوالۍ سره ګډه پوله لري او سربیره له دې دغه ولسوالۍ د 160 کیلومتره په اوږدوالي سره له تاجکستان هیواد سره هم ګډه پوله لري. په ورته وخت کې زبیح‌الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، د کندز د سیمه ییزو چارواکو دغه اداره دوي چې ګواکې طالبانو په قلعهزال ولسوالۍ کې دولتي او ملکي تاسیسات ویجاړ کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندوز څخه ورځو روزګان ولایت د روزګان پر مرکز ترین کوټ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 23 وسلوال طالبان او 16 پولیس وژل شوي دي. بلخوا وسلوال طالبان دا کوي چې په دې حمله کې 16 پوستې له افغان امنیتي ځواکونو نیولې دي، خو افغان امنیتي ځواکونه د ادارې ردوي. محمد صادق رښتینی له سیمې راپور کوي.
د روزګان د والی ویان دوست محمد نایاب وایي چې شاوخوا 400 وسلوالو تیره ورځ پر یوه وخت پر مرکز ترین کوټ له څلورو خواوو جګړه پیل کړه. د په وینا چې تیره شپه جګړه په ټولو سیمو کې پر شا تمبول شوې، خو لا هم افغان ځواکونه په دفاعي حالت کې دي. د والی ویان وایي چې په جګړه کې 2 وسلوال طالبان او 16 پولیس وژل شوي، 22 وسلوال طالبان او 3 پولیس ټپیان شوي دي.
دښمن البته تعداد یې تقریبا د 300 تر 400 پورې رسیدای شي، په دغه شنو خاطر کې دوی خپلې حملې کړې وې. اما د تیرې ورځې په جریان کې زموږ امنیتي قوتونه په دې باندې وتوانېدل چې تر مازدیګره پورې د دوی ټول تحریزات د مرکز سرکوټ په مربوطاتو کې وځپي او دوی بیرته په شا لاړ شي. دمګړی وضعیت سم دی، زموږ قوتونه اوس هم په دفاعي حالت کې قرار لري او د مرکز سرکوټ د ښار شاوخوا یې البته یو امنیتي کمربند جوړ کړی. د جګړې په جریان کې البته 2 تنه وسوال مخالفین په قتل رسیدلې دي او 2 نور ټپیان دي. متاسفانه زموږ د امنیتي پولیسو هم شپږ تنه په شاتل رسیدلې دي او 3 نور ټپیان.
چارواکي په دغه جګړه کې یوازې د یوې پوستې د سقوط خبر تاییدوي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دغه جګړه کې مرکز ترین کوټ ته نږدې 16 پوستې له افغان ځواکونو نیولې دي. دغه راز په تیرو 2 ورځو کې د روزګان پر ګیزاب ولسوالۍ هم وسلوالو طالبانو حمله کړې چې چارواکي د تلفات په اړه معلومات نه ورکوي. وسلوال طالبان په دغه جګړو کې د لسګونو افغان سرتیرو د وژل کېدو ادعا کوي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای امریکا. گفت و شنود خبر اتر.
د امریکا غږ آشنا رادیو اعلان مو ورده خو تاسو دم کړی د ازادي رادیو خبرونه اوري چې هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پرې پرمنځنی صفه 12:00 او د اف ام پر 15:00 صفه خبرونه لري. اوس هم د کابل شاپ نننیو او رسپانو ته ورزو چې په امنیتي مسایلو یې تبصری کړی دی. مهم ټکی اجمل تورمن راوړوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان په ځنګړي ډول د کابل د روسي ناسم امنیتي وضعیت په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. ویسا خپلواکي رسپانې په دې اړه یو پوښتنه مطرح کړې چې خپلې ځوابونه هم ورکړې دي. ویسا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې دښمن کمزورې بولو بیا نو ولې وضعیت له کنټروله پوتلو دی. د ویسا په وینا ځوابونه دوه کېدای شي، دښمن کمزورې دی خو حکومت تر هغه هم کمزورې دی، او یا دا چې حکومت ډېر کمزورې نه دی خو دغه بریدونه د لوړې کچې پلان شوي دي چې مخنیوی یې ناشونی دی. د سرمقالې د لیکوال په وینا کې لومړی حالت وي حکومت د خپل ضعف ټکی چې ډېر ښکاره دي له منځه یوسي، او که دوهم حالت وي د رواني جګړې د ځواک پر معادلو دې فکر وکړي. خو هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې پر کابل د وروستیو بریدونو تر شا ګڼ بهرني لاسونه دي. هیواد لیکلي دغه تاریخي دښمنې کړۍ تل هڅه کوي چې پر افغان حکومت خپل نفوذ او غوښتنې ومني. د هیواد د سرمقاله لیکونکي په باور په کابل کې د وروستیو بریدونو هدف هم پر افغان حکومت فشار راوړل دي، خو د فشار راوړونکو یادو کړیو پاړه په څرګند ډول څه نه دی ویلي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې افغان حکومت باید نور هم ویښ او د دښمن هدفونه شان کړي. خو سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي، طالبان نشي کولای چې له خپلو ملاتړ کوونکو پرته په یوازیتوب سره په پلازمینه کابل کې دا شان لوی حملې پلان کړي. د مطلب د لیکوال په وینا دا حملې د سیمې او نړۍ په کچه له وروستیو بدلونونو سره تړلې دي، او دا حملې د امریکا او پاکستان د اړیکو د سړېدو او له هند سره د امریکا د اړیکو له پراخېدلو سره تړاو لري. د مطلب د لیکوال په باور پاکستان غواړي پر افغانستان خپل فشارونه زیات کړي، او په کابل او نورو سیمو کې وروستۍ حملې د دې لپاره دي پاکستان د افغانستان د سولې او جګړې په برخه کې د یو مهم لوبغاړي په توګه خپل شتون تضمین کړي.
آیا د کانګو یا وینې بهونکو طبي د ناروغۍ په اړه معلومات لري؟ د دې ناروغۍ د ډېرېدو بیره مخصوصا په اوسنیو ورځو کې ځکه ډېره ده چې د لوی اختر په مناسبت خلک څاروي ذبح کوي، او د دغې ناروغۍ هم له همدې څارویو څخه د یو ډول کنۍ یا حشرې څخه پیدا کېږي. د دې ناروغۍ د مخنیوي لپاره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوه خبر پاڼه هم خپره کړې چې پکښې ویل سوي دي کانګو یوه جدي روغتیایي موضوع ده چې دا مهال د مړینې کچه په افغانستان کې شاوخوا 12% ده. د روان کال له پیل څخه تر دې دمه د 16 پیښو پخلی سوی دی، او 1200 تنو له دې ناروغۍ څخه خپل ژوند له لاسه ورکړی، او په خطر کې د دې ناروغۍ د خپرېدو د خطر احتمال زیات شوی. د عامې روغتیا وزارت په دغه اعلامیه کې وایي چې د هر وګړي څخه غواړو چې د اختر په مهال کله چې خپل څاروي ذبح کوي د دې ویروس له درکه دي خپل ځان او کورنۍ خوندي وساتي، او لازم تدابیر او اقدامات په دې اړه تر لاسه لاندې ونیسي. په همدې اړه په راتلونکو خبرونو کې له روغتیایي متخصصینو سره ځانګړې مرکه هم لرو چې دروابه ورو.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
خبریاست د امریکا د کانګرس کتابتون د افغانانو او افغانستان په اړه په لسګونو زره کتابونو، مجلو، اسنادو، نقشو او عکسونو ته ډیجیټلی بڼه ورکړې، او د دې لپاره چې ټول خلک ورڅخه استفاده وکړي آنلاین یې خپره کړې دي. دا اثر له 1300 میلادي کال را پدې خو په افغانستان کې دننه او له افغانستانه د باندې خپره شوې دي. د کانګرس د کتابتون له لوري دا مطالب په ډیجیټلی شوی بڼه د افغانستان خلکو ته د سوغات په توګه وړاندې کیږي. د روان سپتمبر په 21مه په یو لړ مراسمو کې چې په واشنگټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس په کتابتون کې جوړی شي، دا اسناد او آثار نندارې ته وړاندې شي. دا آثار په پښتو، دری، انګلیسي، فرانسوي، جرمني، روسي او نورو ژبو لیکل شوي، او یو لکه 16000 ډیجیټلی پاڼو ته رسیدي شي. د امریکا د کانګرس کتابتون چې د نړۍ یو لوی کتابتون ګڼل کیږي، له 2012 میلادي کال راهیسې د کارنګي شرکت په مالی مرسته د افغانستان د اړوندو کتابونو او نورو اسنادو د ډیجیټلی کولو پروژه پیل کړه. د کانګرس کتابتون همدارش منکړي چې په انټرنیټ کې د www.dwdl.org ویب پانی لالاری د دوغو کلیکسونونو د خبرولو ترسنگ به ډیجیټل شوی نسخه په لوړ کیفیت د افغانستان علمی فرهنګي مؤسسو ته وړاندې کړي څو دا مرکزونه په خپلو ډیجیټل او آنلاین کتابتونونو کې ورڅخه استفاده وکړي.
دوی بجې او دیرش دقیقې سوې اسمت سران په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز براوروي.
ارګوای چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ ټولې موافقې نهایي شوې او پر دې بحث روان دی چې څنګه عملی شي. د افغانستان لوی څارنوالۍ په کابل او ټولو ولایتونو کې د لوی څارنوالانو د دفترونو ته امر کړی چې بې ځنډه د فساد دوسی عدلي او قضایي مرکزونو ته وسپاري. په کندهار کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شو چې شاوخوا 2200 زده کوونکي په دې ولایت کې درسي کتابونه نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سعودي عربستان چارواکي د سشکل د حج له مراسمو څخه د ایران د وټلو پر سر په لفظي جګړه کې پر بې منطقي افراطیت تورن کړ. او د امریکا پوځوي د یمن په مرکزی برخه کې د امریکا په هوایي بریدونو کې د القاعده شبکې د عربي ټاپو وزم ډیر لسګړي وشل شوې.
او سمسو اقتصادي خبرونه لرو.
سلام، اقتصادي خبرونو ته ستړي مشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په لومړي ځل د چین هیواد له اورمچي ښار څخه آتش پیته واګونه سوداګریز توکي د اورګاډي په واسطه د بلخ ولایت حیرتان سوداګریز خارګوټي ته راورسېدل. دغه وزارت ویان مسافر کو قندینه نزادي رادیو ته ویل چې دغه سوداګریز توکي د 3000 کیلومتر واټن په وهلو سره لومړی قزاقستان، بیا ازبکستان او له هغه وروسته افغانستان ته راورسېدل. د خاغلی کو قندی په خبره د اورګاډي دغه پټلۍ به افغانستان له منځنۍ اسیا سره ونښلوي. افغانستان چې د وګړو د عایداتو ډیره برخه مالداری جوړوي، د دې هیواد کورنی څاروي د برسلوس وژون کې ناروغي لامل د جدي ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د شمال ختیځون د کرنې او مالداری مسول محمد غلام ملاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په عمومي ډول په هر یو څاروي لرونکي کورنۍ کې یو څاروی په برسلوز ناروغي اخته او یا لمندزي، چې لامل یې څاروي لرونکي او مالداران له سخت اقتصادي زیانو سره مخ کیږي. خاغلی ملاخیل وایي چې دوی تر دې دمه د افغانستان د شمال ختیځون د بیلابیلو ولایتونو په شاوخوا شپېتو ولسوالیو کې چې د برسلوز ناروغي پکې ډیره مخ پر وده وه، د مخنیوي د کمپاین واکسین چارې پیل کړي دي. موړی ویل چې دغه کمپاین واکسین چاري بعد د هیواد نور ولایتونو ته چې د برسلوز ناروغي غواخ ورته متوجه ده هم وغځول شي. دا هم د نن ورځې لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بای. یو بوجي قزاقي وړ 1500 افغانۍ، یو بوجي پاکستانی وړ 1290 افغانۍ، یو 50 کیلو بوجي بورا 2450 افغانۍ، یو درنی منی بوجي وریجا 1550 افغانۍ او 14 لیټر غوړی 1030 افغانۍ. دا هم نن ورځ د کابل په بازارونو کې په پرچون ډول د سونګ توکو بای. یو لیټر پېټرول تیل 240 افغانۍ، یو لیټر ډیزل تیل 80 افغانۍ او یو کیلو ګاز 340 افغانۍ. او د شاداله سره د صرافانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د زینو بهرنۍ واسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ 59 پوله، یو یورو 40 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 80 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر ایراني تومنه 13 افغانۍ شپېته پوله او زر پاکستانی کلداري 623 افغانۍ.
او سم اساسي او بشري حقوقونه ورپسې د شوزونیس پروګرام اوریدلای سي.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاعرف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورو ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونه کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په ټاکنو کې د ښځو د رول یا ونډې په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون ویان رفیع الله بیدار دی. بیدار صاحب شراغلست
منه استاذ دولت.
بیدار صاحب، که اوریدونکو ته په ټاکنو کې د ښځو د ونډې په اړه معلومات ورکړي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د
دیموکراسي اصلي جوهر د انتخابات جوړوي کې انتخابات نیوي د دیموکراسي دومره مانادار بنوي او په انتخاباتو کې ګډون د ټولو وګړو د خزو د نارینهو د اساسي قانون په بنیاد باندې دویم فصل چې راوخلی په دې کې قوي ان په دې اړه باندې راغلی چې په دویشته ماده کې د خزو او د نارینهو ترمنځ هیڅ نوع توپیر په مختلفو بنیادونو باندې موجود نه ده او د قانون په وړاندې یو شان حقوق لري. نو دغه ماده د دې اطلاق کوي چې نارینهو ته کوم حقونه حاصل وي په ګډون اکل هم خود ته هماغه حقوق حاصل دي چې دیو په انتخاباتو کې هم ګډون کوي. پرستوی مادو کې هم دا مسله قوین راغلی ده چې د ځان انتخابول او د یو بل چاته رای ورکول په خپل اختیار باندې نو دا هم یو بشري حق ده چې نارینه او خود ته یو شان ته په افغانستان کې اطلاق شوه ده. پس دغه حقونو نه په استفادې باندې ښځې په دې څو انتخاباتو کې چې تر اوسه شوي دي په دې 15 کالو کې په اوله کې داسې و چې د ښځو ګډون به لږ کم و، بیا وروسته ځکه سیاسي حالات او نظامی حالات هم داسې چا وړاندوینه نه شو کولای چې دا به کوم خواته ځي. اوس موږ د یو ثبات په مرحله کې یو، نو په یو وخت کې بیا هم دغه تیر انتخابات د ولسمشري چې و د ښځو ګډون 6% و، لږ ذره کم و. دغه وروستی انتخابات چې وشو په دې کې 8% یعنې 2% نور هم جګ شو د ښځو ګډون نسبت ټولو ګډونوالو ته 8% ښځې چې دا ډېر جګ رقم جوړوي. نو په قانوني لحاظ باندې او په عمومي لحاظ باندې په افغانستان کې د ښځو مشارکت دپاره او د کوم خاص ممانعت نشته دی، ولې نور څه علتونه شته دی چې هغه د انتخاباتو او د ښځو مشارکت ډب کوي او د هغې وړاندې باندې مشکلات جوړوي؟ وروستي انتخاباتو وښودل چې ښځې د دې هوډ لري چې په افغانستان کې په معنادارو ټکو کې د آینده سیاسي ژوند د واګې په لاس کې ولري، دی هم کومه برخه چې دی ورسیږي. په همدې حق باندې نوی دولت او نوی حکومت چې رامنځته شو دیو د ښځو مشارکت د تقویت لپاره د هغه سیاسي ګډون چې په انتخاباتو کې دیو کړی دی هغوی ته ډېر احترام قایل شو او د هر وخت نه زیات نن سبا وزیران شته دی په پارلمان کې د ښځو مشارکت، د ولایتي شوراګانو په سطح باندې مشارکت او همداشان په نورو سیاسي چوکیو کې که سفیر دی که معین دی په دیو کې هم ښه مشارکت لري. نو دا د خوشبختۍ ځای ده او مونږ د دې نور هم امیدوار یو چې دغه مشارکت د ښځو په انتخاباتو د طریقه، ځکه د انتخاباتو کې د ښځو مشارکت یو نوع د دې ونډې ته مشروعیت ورکوي او دولت سره هم یو محاسبه کولی شي چې 6% مونږ ستاسو په انتخاب کې رول لره په انتخاباتو کې، پس مونږ خپل دغه مزد غواړو د دې په مقابل بلکه چې منګه کامل حقوق آزاد دي اجتماع استو. نو په دې خاطر باندې نوی حکومت دی ډېر احترام قائل شو او وزیران هم داسې نور موینان سفیران والی یو خزه اوس منګه لرو هم دا شهروال. نو په دې کې به هم د خزو د ګډون لپاره او د مشارکت لپاره دا به هغه مشروعیت کوي په اصطلاح هغه ته ځای ورکوي کوم چې په انتخابات کې خزو مشارکت کړه او ګډون کړه په انتخابات.
ډېر مننه بیدار صاحب، تاسو اشاره وکړل چې په وسنی حکومت کې په انتخاباتو کې د ښځو مشارکت یا ګډون ته دولتي پوسټونو کې ډیره توجه شوی ده. دا مهال افغان میرمنې په ټاکنو کې یا په سیاسي مشارکت کې له کوم خندونو سره مخامخ دي؟
سو مسائل شته چې دا په آینده انتخاباتو کې هم په دې باندې د بشري حقوقو خپلواک کمیشن همیشه نظارت کوي. نو دا علل او عوامل هم پیدا کوي چې دا د ښځو مشارکت ولې ټکنی دی، ولې د مشکل سره یو غټ مشکل چې د اول نه شروع کو دا د امنیت مسله ده. ښځې د حق ځای نه چې د ځان لپاره د دغه حق د احقاق په ترڅ کې ځان د مشکل ګوري نو نشي کولای چې په آزاد خپل اختیار باندې خپل رای استعمال کړي په دې انتخاباتو کې ګډون کړي. په ځینې ځایونو کې په لور پرتو سیمو کې حتی دا کار داسې وشو، دا یو واقعیت دی، تریخ واقعیت دی چې ښځې د نیو کارتونو نارینه و استعمال کړل په بوجه کې په صدرونو کې راوړل. دا هم د دې وجه نه یو خو هغه د انانوي تور باندې سنتي طریقه باندې چې کوم مشکل موجود دی د سنتونو د رواجونو هغه بل خبره ده، ولې د امنیت په لحاظ باندې مشکل شته د ښځو مشارکت په ځانګړې توګه باندې په لرو پرتو سیمو کې چې دا مسله لږ ډب کوي او ښځې نشي کولای چې په کامل تور باندې خپل په ټاکنو کې شرکت وکړي او خپل رای استعمال کړي. دویمه خبره هغه سنتونو او رواجونه دي، غلط رواجونه دي. هغه دا چې ځکه موږ خره رواجونه لرو، هغه دا چې
فرزن وای چې زمو په کورانه کې ایس یو خزه کله د کور نه وتل نه و د فلانی خان د فلانی ملک او تاسو په دې کې سپینسترګي وکړه په ستاسو راوځي اوس ګډون کوي په انتخاباتو کې تاسو یعنی نور یا د نیوی دور په اصطلاح خزه هستی دغه تانه غو استعمالیږي د خبره په دې خاطر هم خزه مشارکت دا مسله هم تکنه کوي چې مبادا چې ما پلان نک کور کې د مشان ماته سونه وای چې تاسو نیوی راوځو خپل وای او په انتخاباتو کې ګډون کوي دریمه خبره دا ده چې هغه محدودیتونه چې د دغه سیاسي حزب چې کوم په انتخاباتو کې شرکت کوي هغه ائتلافونه چې جوړیږي هغوی هم د خپل ځایه حتی دغه سیاسي عذاب چې اوس دا فعال دي راجستر هم دي د ښځو ګډون دپاره چې د عذابو په طریقه کې راووځي ګډون وکړي انتخاباتو کې دوی ته چندان اهمیت نه ورکوي دا وګوري دا عذاب ټول د نارینه وو عذاب دي نو 2% 1% هم پکې ښځې نه وي پس د عذابو دا سیاسي کلچر ملاتړ اوس نه دی جوړ کړی چې ښځې باید په عذابو کې ګډون وکړي په سیاسي حرکتونو کې باید موجود وي چې دې طریقه به ښځې دې ته تشویق شي چې په انتخابات شرکت کوي یعنی موانع ډیر دي خو دغه عمدترین موانع دي
د افغانستان په نافذه قوانینو کې په سیاسي مشارکت او یا هم په ټاکنو کې د ښځو د ونډې په اړه څه ویل شوی دي
اساسا د دینه به شروع کو چې شپږمه ماده او اوومه ماده چې شپږمه ماده د اساسي قانون دا وایي چې موږ په افغانستان کې د دیموکراسي پر بنا باندې او د بشري حقوقو پر بنا باندې یو ټولنه جوړو دا یو ملي تعهد ژمنتیا د دولت چې د دیموکراسي او دیموکراسي کې اصلي جوهر ټاکنې دي دا یو مشروعیت ورکې ټاکنو ته د خزو ټاکنو هم د پاره په انتخاباتو کې ټاکنو کې نو بل اوومه ماده ده چې افغانستان دولت نړیوال اعلامیه د بشری حقوقو نړیوال اعلامیه ته احترام خو درلا ده په اوومه ماده کې او ټول هغه کنوانسیون ته چې د بشری حقوقو کنوانسیون نه هم دي و کنوانسیون دي چې افغانستان امضا کړی دی او هغه باندې او تعهد او ژمنتیا لري د هغه مراد کولو لپاره اجرایی کولو لپاره په افغانستان کې نو پس دا هغه بنیادونه دي په دویم فصل کې کراواخلی دوشتمه ماده ډیره مهمه ده چې ښځې او نارینه په ټولو شوناتو کې یعنی د قانون په وړاندې حداقل برابر دي او هیڅ نوع تبعیض په افغانستان کې وجود نه لري او جواز نشته دغه کده منصب په بنیاد وي کده جنسیت په بنیاد وي کده متا په بنیاد وي یا داسې نور یا د قوم یا د ژبې په بنیاد وي بل دغه نورسته داسې قوي ماده شته چې د ښځو د نارینه وو ګډون په انتخاباتو کې چې خپل کول شي ځان انتخاب کې هیڅ دا فرق نه ده کړی چې نارینه په یو شانته په اصطلاح ګډون کول شي او ښځې بل شانته نو دا تفاوت نه ده کړی پس ښځو نارینه وو ته یو شانته حق حاصل ده چې هم ځان انتخاب کې او هم نورو ته په خپل اختیار باندې رای ورکړي صرف خبره په بعضی امتیازی حالاتو کې دا چې د افغانستان حالات دشي دي چې په نور هیوادونو کې دا تجربه کامیاب ده او استعمال شوی ده چې د ولایتي شوراګانو لپاره او د پارلمان لپاره حداقل کرسي معلومی کړی دي دا ډېر ښه کار دی چې د ښځو مشارکت د ګډون په انتخاباتو کې د هغې تقویت لپاره نو حداقل سوش پته چې د شپته نه بره سوش پته چې کې دي چې حتما باید ښځې نو دا په نفوس د هر ولایت تقسیمېږي کله هر ولایت د نفوس په اساس باندې 0.15 حتی 2 چوکۍ یا 3 چوکۍ فرضاً بعضی ولایتونه ډېر ولایت کندرستان نو یو حداقل یو خزه باید راشي دا غیزه حداقل پارلمان ته باید راشي چې جمله بیا د غټ ولایتونو په نسبت باندې نفوس باندې لکه ننګرهار چې غټ ولایت د لکه کابل چې غټ د لکه هرات او مزار شریف حداقل ته 15 چوکۍ د خزینه په کې راسیږي چې دا حتمی دي چې خزي ځکه هغه په بل سلسله باندې راځي دا غوې رای جدا حسابيږي نو اول دویم دریم کس تر 15 پورې معلومی کې دی راځي هغه اصلاحات او قانون بل اخر دا 15% ته نه کم کړل شل کړل اوس د خبرخته چې په دې نوی هغه کې مسوده کې یو ځل بیا هم دا خبر راغله چې اوس توشي ور شوې ده دا خبره نو به ته 15% کېږي د خزو مشارکت به د ولایتي شوراګانو کې به هم تقویه شي
بيدار صاحب د ورستي پښتنې په توګه تاسو په ټاکنو کې د شوز په وړاندې د زینو خندونو یادونه وکړه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسول په صفات ستاسو له اړوند ارګانونو څخه غوښتنه سره ترڅو هغه کم محدود خندونه چې په دې برخه کې پراته دي د حل کې او شوز ته په سیاسي مشارکت یا په ټاکنو کې د ګډون پراخه زمينه برابر شي
په یو کار کې خو موږ خپل مشارکې چې دغه زمونږ وړاندیز دی
هغه دا چې آگاهی او آگاهی ورکول د خزو مشارکت د پاره دا باید وشي نور هم زیاته شي. متاسفانه په تیر کې دا د آگاهی پروګرام چې د ګډون د پاره وزا شوی او د کمیشن د انتخابات لخوا نه یا ځینې انجوګانو ته ورکړل شوی د ټیکمار سیستم بس هغه ځایونو ته لانړل خو مقصد ویول چې دلته دا کار شوی دی. نو لازمه ده چې دا کنټرول شي او په لرو پرتو سیمو کې د ښځو د ګډون د تشویق لپاره د آگاهي عامه پروګرام چې دا یو ضد اسلامي کار نه دی، دا انساني کار دی، د بشري قوانینو په لحاظ هم برابر کار دی، د نافذه قوانینو په افغانستان کې د هغې سره هم برابر دی او مشروعیت او شرعي برابره ده. په دې کې کوم کفري کار نه دی څوک چې په انتخاباتو کې شرکت کوي. دغه کارونه باید وشي، د خلکو دغه مشکل او دا د غیرت او د هغه خبره چې د رسوماتو په انداز کې په فامیلونو کې دا کېږي چې د دې کور نه ښځه کله نه ده وتلې او زه به اوس انتخابات ته وباسم، دغه غیرت بې ځای غیرت دی. نو دا هغه وخت کې انسان او دا وګړی د وګړتوب په اصطلاح دغه لقب اغستلی شي چې په دې سیاسي ژوند د دې ملک کې هغوی ګډون ولري. نو بس ښځې باید ګډون وکړي په دې کې، ځکه دوی کامل حقوق دي. په صدر اسلام کې چې کومه معامله او کوم برخورد چې د ښځو لپاره کېده هماغه دور باید تازه کړو، هغوی په ټولو سیاسي حرکاتو کې ګډون کوو، نو اوس هم باید ګډون وکړي. نو دغه مسایل باید تشویق شي او دا خلکو ته باید وویل شي، آگاهي باید ډېره شي چې تر څو ښځې تشویق شي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
مخکخه خزی
د ازادي رادیو د مخکخه خزی پروگرام درنو اوریدونکو، نن ورځ په پکتیا کې داسې یو څوک مونږ درته رامل مکړي چې هغه په ډیرو کم امکانات په لرو پرتو سیمو کې خونځي پال کړی دی. په خوای د چټکو زده کړو په پروګرام کې کار کړی، ولی اوس په اتراپی سیمو کې هغه نجونو ته سید چټکو زده کړو پروګرام لارې په ډیر تیزی سره زده کړی تر سره کړی او یوازینی ارمان دي زده کړو تر سره کول. دی غوی د پاره نوی پروګرامونه طرحه کړی دي، یو پروګرام هم دا اوس هم طرحه کړی د دې نه بده دې معرفت واورو چې ځان په بشپړ ډول راته معرفي کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زمایره احمد صاحب پکتیا ولایت کې د خوځو د محلي شوراګانو مشره او هم چرند د خوځو د شبکې مسوله.
په خو دې کوم د سي مهم مهم کارونه کړی دي؟
زه له سره باید تاسو وایم چې موږ په ولایت کې د تعلیم او تربیه کچه ډیره ټیټه وه او کالونه کالونه توجه شوی نه ده د ښځو لپاره په تعلیم تربیه بخش کې، حتی د نارینه لپاره. نو دلته موږ ډیرې کمې خواندې لرلې په 2002 کال کې چې دا امکانات برابر شو چې د ښځو لپاره یو څه د تعلیم تربیه لپاره دنیا کومک وکړو، موږ هم له دغه چانس نه استفاده وکړه. موږ مراجعه وکړه مرکز ته، د اویک موسسې ته، شینکی کړوخیل ته. نو هغې په ډېره علاقمندي او په یو خاصه توجه د موږ پیشنهاد ومانه. موږ ورته وویل چې اول مشکل د ښځو دا ده چې که یوه ښځه تعلیم یافته نه وي، که موږ تعلیم یافته ښځې په پکتیا کې پیدا نه کړو، نو پکتیا به هیڅ وخت پیشرفت ونه کړي. ولې په یو کور کې که یو مور تعلیم یافته وي، تمام بچیان تعلیم یافته کېږي، او که یو پلار تعلیم یافته وي، دومره یو خاص دغه نه وي چې لوران تعلیم ته مخوکي او یا هم دا امکانات ورته برابر کړي چې دوی هم تعلیم وکړي. نو بیا موږ یو د چټکو زده کړو پروګرام چې دی کې موږ په تمام پکتیا کې 10,000 شاګرد جذب کړو. خوشبختانه چې فامیلونه دا هم موږ سره خوښه وکړي، تعصب نشته په پکتیا کې د نارینه لخوا دومره. تنها دا چې باید مکاتب چون لرې دي، یعنی موږ کامیاب په چی شو چې دا صنفونه چې موږ جوړ کړل په کلي کې د کورو څنګ ته معلم هم دوی انتخاب که خپل کلیوالو همکاری وکړه په هر کلی کې، یعنی 400 صنفه په تمام پکتیا کې وو چې 10,000 شاګرد پکې تنظیم شوي ول چې دوی کور ته نږدې صنف وو او شاګردان کلیوالو جلکۍ نو ډېر په خوشحالي باور کوي چې نو دومره جلکۍ خوشحاله وي چې دا صنفونه ورته شروع شو. موږ هغه کسان نیول چې لس کلنی نه یې عمر جګ وو که نه، چې دوی په درې کالو کې عمر صرف معرف ته موږ ورکړل. یعنی د 10,000 شاګرد دی که جذب شو، حتی په جنخیل ولسوالۍ کې پټان کې چکمنوي کې زرمات کې زرمات کې موږ 500 سلفر لرل 2002 کال کې
اوس وضعیت څنګه
چې په زرمات کې اوس د کوم اوس شروع کو نه شو کوي یعنی هغه وخت شاګردان د موږ فارغ شول اوم سلف مکتبو ته لاړل اوس بچرګان د امکانات نه لري او میدوایف په کلینیک د زرمات کې نه و په ډیرو کلینیکو کې نه و او دلته چې میدوایف کورس شروع شو له غزنی نه او نه پیګم له کوم بل ولایت نه جلکی راغلی دلته درس ویل مو خپل نه لارلې چې موږ د سکاسول ورو چې لار شي مدوای فوی دا جنکی چې فارغ شو اوس موږ په هر کلینیک کې مدوای فلرو اته په جان خیلو کې زرمات کې پټون کې لجه کې دا ټول دغه فارغین دي چې تللی دي اوس خو خپل د مور فارغین هم موږ لرو چې
تللی دي تاسو دغه فارغینو نه معلومات لري چې اوس په کوم وضعیت کې دي ځین خو موږ خپل ولیدل سپانتونونو تلار پیدا کړي پانتونونو ترغلی پډی رخو نمبر
اوس موږ په چکمنو کې تقریبا ډیر تعداد د موږ جنکی دارالمعلمین نه سکل فارغ شوي په انتون ترغلی دارالمعلمین دیگر دز نه فارغ شوي چې موږ ډیر نمونه تاسو وایم چې یو خور موږ لرو چې ارزو پونم چې هغه دارالمعلمین نه فارغ شوي اوس مسول د کتابخانه د په اوی کې یعنی یو خه ما شخلی خه کوي شو خپل کورنۍ یا شکی او دغه رخه مور خواندې چې موږ امیدوای فدی معلمین د سواد مو زیدی بعض مساتو کې اوس کار کوي یعنی ډیره ښه نتیجه یې ورکړه د دې پروګرام ډیر زیات علاقه مندان دي چې بیا هم تکرار باید شي په پکتیا کې
تاسو یو بل کار کړی په دې وروستیو کې چې اغه نجونې سي په خوندزي ترې پاتې سي او دی غوي دی پالیدو دی پرم یو هڅه کړې و تاسو مخ کې یادونه وکړه
او به د مال خیلو کله په احمد اباد ولسوالۍ کې هم چرندې ساحل جنکی پاچ خیلی کوي چې ټول دغه یو مرکزیت مال خیلو لیسه ده دوی ماته یو پیغام راولېږي ژمی کې او یو لیست ماته راولېږي چې موږ دغه مرتبه تعداد تقریبا 40 جنکی دي چې ډېر علاقه مند چې خپل تحصیل ته ادامه ورکو د 240 موږ نه فارغ شول بیا متوسطه د مال خیلو کې دوی نیم صنف ویلې بیا دوی پاتې شول چې باید 12 نه فارغ شوی وای بیا د دوی پیغام چې ما اورېدل ورغلم خپل ویل چې اول به موږ مشرانو سره وغږیږي پلارونو سره چې موږ ته اجازه راکړي او پس لغې به د مختلف سکی وخت چې زه لاړم قوم را سره کېناستل راغلل او ډیر په یو ښه پیشامد سره د ما خبره یې ومنله دوی ویل چې موږ اجازه ورکوو خو یو شرط لرو چې تاسو به زنانه معلمین دلته دوی ته راولېږئ تدریس لپاره چون انعنات دي مشکلات شته چې باید زنانه جنکۍ لوی شوي دي نو موږ هم ما ویل دا ډیره معقوله خبره ده وزارت ته لاړو وزارت هم ډیر همکاري وکړه مکتب راته لیسه کړه او هم 15 معلمین را ته به جی پی پروگرام کې چې خو کافی معاش لري مقرر کړی او دوی کامیاب شوی احمد آباد ته راولېګلې پکتیا ته راولېګلې دلته په ریاست معرف کې دوی د دې پی واس چې مال خیلو لیسې ته دوی ولېږي چې هغه مشکل حل شي دوی ولېګلې د روت لیسې ته روت لیسې کې مجنه کې شته درسته ده مګر هغه مشکل نه لره تعلیم داسې ادامه لره له 12 صرف نه شاګردان لرل سپینګری معلمین لرل دوی د تقاضا نه وکړي دا تقاضا مال خیلو لیسه کړي و دوی معلمین الته لرل اوس همیشه پلارونه ماته پیغامونه را لېږي چې تاسو موږ ته زنانه معلمین راو نه لېګلې دا مشکلات دغه سه پاتې ده اوس هم را خواهی شو چې کوشش وکړه چې حتماً دغه د موږ لېږو جنکۍ مکتب ته مګر د تا په انتظار یو چې موږ ته زنانه معلمین را ولېږي
اوس به دې اقدام څه دا معرف داسې اقدام وکړو تاسو څه کوئ
ما د معرف ته څو واره پیغام ولېږو معاون صاحب د معرف سره موږ غږېدم رئیس صاحب موجود نه و او معاون صاحب ته مې وویل چې دغه مشکل ده تاسو حتماً ما سره همکاري وکړئ دغه معلمین بیرته له روت لیسې نه تبدیل کړئ مال خیلو لیسې ته او دا خپله جی پي اوس نور معلمین نه نیسي چې موږ جدید نور معرفي کو کنه پروګرام لکه چې اوس دغه معلمین چې نیولې دا باید یو کالی نو اوس موږ ته بل نه نیسي موږ ته معرف باید دغه تبدیلی کې د مال خیلو لیسې
ته تبدیلی نه کې د غنجونو ته ستونزه نه جوړیږي
ستونزه جوړیږي ما اوس هم د نن سبب تم باندې دوی پریخي دي پلانونه تم هم داسې ویل دي چې زه په کوشش کوم ان شاء الله دا کار کوم تاسو جنکی ممانعت مکوئ چې اوس دومره راغلی دي اوس امتحانونه نږدې کیږي له خیره کال ختمیږي دوی ته اجازه ورکړئ چې دوی مکتب ته لاړ شي حتی اورېدلی مې دي چې یو څو کسان ماتل کړي دي چې نزی مکتب ته او هغه پلانونه چې ډیر په خوشحالی راته اجازه راکړې وه چې لورانی مکتب ته لاړ شي.
په عموم کې د دې کارونو د ګټې په اړه راته وایي، تاسو شخصي ګټه څه ده پکې؟
دې کې البته ما کوم شخصي ګټه نه ده، او هیڅ وخت باید موږ خپل شخصي ګټه په نظر کې ونه نیسو. دلته صلح راځي، دلته جنگ له منځه ځي، دلته بې اتفاقي له منځه ځي، دلته آبادی راځي، تمدن راځي، پیشرفت راځي. هدف مې دا
اوس دې ته خوشاله کنه سي ستاد لاس یې خو دل سوی نیالګي هغه ته په مخ کې ډېر غټو بستونو کې کار کوي.
ډېر زیات زیاد خوشحاله ایم. از تنها داد زان دغه نه بولم، یعنی دا افتخار چې یعنی وجدانن چې از هر لحظه خوشحالیږم چې دوی وینم، باور کې چې هر یو وینم ژړا راځي له خوشحالی ده. یعنی دې دغه کې با سره شینکی جان مشترک کده چې د هغې حال زلې په دې کې زه هیڅ وخت نه یرم.
تاسو سره هغو په کومو برخو کې ډېره مرسته وکړه؟
مونږ د اویک ماسه کې چې شینکی جان مشره وه، نو دا چې هیڅ توقع نه کېده چې دا اویک مسئله پاکستان راغله افغانستان ته په 2002 کال کې، یعنی هیڅ مؤسسه نه وه راغلی پکتیا ته د ښځو لپاره. نو ما چې هر ولایت کې اورېدل چې داسې مؤسسات کار کوي، زه لاړم شینکی جان ته چې ومو ویلي، یعنی ډېره سخته وه چې دا شینکی جان قبول کړی وای چې ویلې دا به پکتیا کې ونه شي، تا نه به څوک هلته حمایت ونه کړي، دا قومونو دغو سره غږېدلی که نه. ویل ما ورته اطمینان ورکړ چې انشاءالله غږېدلی یم، او دا خبره مې ورته وکړه چې شینکی جان دومره نارینه همیشه ناکام دي، پرېږده یو وارې د مونږ هم ناکام شو، دا امتحان وکړه دلته. بس ویل شل وارې چې تا دومره همت کړې ده، زه هم راځم، زه به هم قومو سره وغږېږم. شینکی جان خپله راغله په اولین ځل لپاره په پکتیا ولایت کې د احمد بابا په جومات کې، په ولسوالۍ کې یو جومات و کیناستو. نو عملته مونږ نور قومونه هم دعوت کړل د شینکی جان په شخصي مصارفو باندې چې د ښځو نه حمایت وکړي، چون انتخابات هم نږدې وو. په سیاسي پروسه کې پکتیا کې چې د ښځو فیصدي دومره جګه شوه په انتخابات کې، هغه نتیجه ده چې د اولین ځل لپاره مونږ لاړو جومات کې کیناستو. زه لاړم، شینکی جان لاړه، د شورا 15 ښځې لاړې، تمام قومونه شینکی جان راټول کړل، ورته وویل چې دغه ده، دغه ماهره راغلې ده جومات کې، 50 کسه تاسو سړی او زه د تاسو په منځ کې ناست یو، دا څه مشکل ده؟ کوم بده خبره ده؟ دوی ټولو ومنله چې نه، ویل د مونږ حیثیت ته کوم صدمه ورسېده؟ ویل نه. ویل نو تاسو ښځې مونږ ولې راغلی یو کېناستلو؟ مونږ تعلیم کړی که نه، تعلیم یافته کسان یو، دا جرأت هم کړی ده چې راغلی یو، تاسو ته دا پیشنهاد لرو، دا نظر لرو چې تاسو منځ کې کینو. نو دې کې که کوم بده خبره یي، خو تاسو هیڅ ښځې مه راپرېږدئ، انتخابات ته مرا پریدی او مکتب ته مرا پریدی او که تاسو دا خخ کاره شو پریدی. دو ټول قومونه عمل ته موږ سره تعهد وکړو. سارانو صاحب هم خدای وبخښي ژوندی و، ډیر ښه رول یې پکې لاره. مقبل خان پکې و، هغه هم ډیر یو ښه رول پکې لاره. موږ نه یې ډیر زیات حمایت وکړو، دغسې نور قومونه مشرانو دغه جومات کې ټول قومونه تعهد وکړو چې زموږ ښځې به چې هر چیرې مایره له مخې دوی له چټه شورا جوړی، ورسره جوړو. احمد زید زازی ویل مونږ ورسره جوړو، منګل ویل مونږ خزی ورته پریدو. ولې ما تنه تصمیم نه و چې احمد زوی ته کار وکم، یو د احمد زوی شورا جوړه کم. تمام پکتیا باید دی، دلته ټول قومونه را سره زرمت را سره ومنله. دا ټول بیا هغه وخت کې مونږ داسې شورا جوړه کړه چې د ټولو قومونو شورا جوړه کړل. پکتیا د ښځو د ټولو قومونو شورا ده، ټول پکې اشتراک لري. نو دغسې ټولو قومونو هم له مونږ نه حمایت وکړو، جنکۍ مکتب ته را سره پرېښودې او کورسونه ته خزر سره پریخودې.
اوس د نوی برنامه چې دی د خزینو پروګرامونه په پکتیا کې تاسو چې شی لري، مثلا یو لوی ستونزه چې درکېږي هغه په پکتیا کې د خزینو لپاره د انګلیسي د زده کړې کورسونه د سیدانه لري، د ریاضیاتو نه لري، په ځینې تجارانې جوړوي خو هغه په ډېر موقت ډولي.
او مونږ په دې کې دغه انګلیسي کورس تاسو یاد کې، مونږ په 2003 کال کې دوه کورسه د انګلیسي په علي مخزن لیسه کې جوړ کړل، چې اولین کورس د انګلیسي په دغه کې وو، پکتیا ولایت کې د ښځو لپاره، او انګلیسي او کمپیوټر 40 نفره په یو صنف کې وو، 40 نفره په بل صنف کې وو. مونږ ورته استاد نیولی وو، هغې ته معاش ورکو، او هغلته علي مخزن لیسې دوه اتاق را کړي ول، چې په هغه وخت کې مدیره د لیسې هم همکاری کوله. بیا یو وخت چې مونږ پیسې ختم شوې معلم ته، پس له دوه کاله مونږ مختوي وړ، پس له هغې نه بیا خپله شاګردانو، هر شاګرد چې یو کال د مونږ له کورس نه فارغ شو دا وظیفه وخت په مکتب کې دوی معلم انګلیسی نه لاره بودیجه نه ورته لاره لچ معرف لسی علم خزان کې انګلیسی معلم ونیسی بیا ار شاګرد پس له دولس میاشتنی کورس لمونږ نه خپل یو سلفی ونیو داسې بدون له معاش نه همیشه موږ داسې لکه وخت چې پیسې لرو معلم ته معاش ورکوو بیا وخت چې پیسې م ختم شي دغه تمام ټیم موږ سره داوطلبانه بیا ټیم د څکمنیو هر شاګرد بیا لس کسه نور شاګرد دولس دولس میاشت انګلیسي درس ورک.
وروستۍ خبر راته وکړئ، پیغام به د څه شی او بل هیلې د څه شی دي راتلونکي؟
خو د ما پیغام در ټول خواندو ته اوس موږ خو سنه ډېر په لوی دود او خپله په ضعیفي دو یو او ډېر خوشحاله یم چې که زه په ناتوانېدو یم ډېرې خوندې ځان سره لرم چې هغه پیږم د ما جای نیسي. اوس انشاءالله په لسهاو دلته خپل ایواز لرم، مطمئن یم چې دوی دغه لار تعقیبوي او دغسې به دا احساس دوی سره شته چې د خپل خوندو ته کار وکړي او نورو خوندو نه هم دا تقاضا لرم چې خپل هدف خپل شخصي منافع په نظر کې ونه نیسي، ډېره توجه د پکتیا مظلومو ښځو ته وکړي چې دوی تعلیم ته دوی ډېر وخت چې تعلیم وکړه ښځې هغه خپل تمام حقوق خپله لاسته راوړی شي، تعلیم ته یوه خاصه توجه وشي د پکتیا خوندو لپاره.
ډېره مننه، خوشحاله شوم چې موږ سره د خبرو تازه
ډېر تشکر له تاسو نه ډېره مننه.